په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسیونو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه و.
د خبرونو سرټکی مولانا فضل الرحمن وای د حکومت پر ضد مبارزه کې ورسره اپوزیشن ګوندونه ټینګ ولاړ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا له افغان سفیر سره ناسم چلند غندلې دي او امریکا د ایران د ستر مذهبي مشر په خپلوانو او نږدې ملګرو بندیزونه لګولې دي. د خبرونو تفصیل مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. بیګام اسختن پرلتوالو ته مولانا فضل الرحمن اویل چې د اپوزیشن ټول سیاسي ګوندونه له جمعیت علما اسلام سره د حکومت ضد مبارزه کې ولاړ دي. د یاد ګوند یو مشر اکرم خان دورانی بیګا خبريالانو ته ویل چې د ګل پورز حکومتي مذاکراتي کمیټې سره د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د ملاقات پر مهال یې د احتجاجي مارچ په غوښتنو ټینګار کړی دی. نو موړي زیاته کړه چې دواړه خواوې بعد نه پورز مازیګر درې بجې بیا غونډه کوي. بلخوا د وزیر اعظم له دفتره پرون خپور شوی بیان کې راغلی چې عمران خان تیره ورځ د خپلو اتحادي ګوندونو یوې غونډې ته ویل د اپوزیشن په غوښتنه به کله هم استعفا ورنکړي. نوموړي زیاته کړې چې اپوزیشن د زغم او برداشت د حکومت کمزوري نه ګڼي. وزیر اعظم عمران خان د زده کوونکو لپاره د احساس اسکالرشپ په نامه د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړ. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په دې حق لوي غونډې ته وویل چې د دې پروګرام لاندې به 2 لک زده کوونکو سره مرسته کیږي. دی وایي تاسو به د دې ښه نتیجې وګورئ. په اصل کې دا پروګرام د هغو قابل زده کوونکو لپاره دی چې په کور کې پیسې نه لري. 2% برخه پکې د معذورو خلکو ده. 50% سکالرشپونه د جنکو لپاره دي. ځوانان د دې سکالرشپونو ترلاسه کولو لپاره له اوس څخه د دسمبر تر 10 خپل درخواستونه د انټرنیټ له لارې د پاکستان لوړو زده کړو له کمیشن یا ایچ ای سی سره جمع کولی شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو زده کوونکي د دې پروګرام هرکلی کوي خو وایي دا سکالرشپونه دې زیات کړل شي. له کوټې خواوشا 2.5 میاشتې وړاندې تختول شوی ځوان د کورنۍ لخوا یې د تاوان ورکولو باوجود اغواکار وجلې دی. د لسم ټولګي د دې زده کوونکي غوث الله مړې پرون د بلوچستان په قلعه عبدالله کې ومندل شو. د نوموړي خپلوانو مړې بیګا په کوټه کې د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاج په توګه ایښی و. په دغه احتجاج کې برخه اخیستونکي د تاجرانو د اتحادیې یو مشر بدرالدین کاکړ مشال ریډیو ته وویل
زموږ د دې ښار یو تاجر دی کریم اغا نمیش دغه بچی په 14 اگست ورځ باندې اغوا شوی ول. ایف آی آر او کال سیوراتلو د پیسو لپاره د تمام سلسله سره د پدې مابین کې د ګورنمنت بې غوري ده خبره تر سره نه ورسوله او دا خلکو تاوان هم پروند ورکړی دی.
احتجاج کوونکو د پیښې د عاملینو د نیولو او غوته د سزا ورکولو غوښتنه کوله چې د وزیر اعلی جام کمال خان د یو نماینده وفد له ډاډګیرنې وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړ او مړی یې اوچت کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د افغان سفیر وربلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بللې ده. دغه وزارت ویان ګران هیواد تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښه تایید کړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال سره ISI ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غندنه کوي. ګران هیواد د ناسم چلند په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر یوې نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله کونسلګری تړي. د دې اقدام په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستانیانو په شمول د ټولو بهرنیو سفارتکارانو خوندیتوب ته ژمن دي. یاد وزارت زیاتوي چې له سفارتکارانو سره د هر ډول ناسم چلند او دوی ته د ورپېښو ګواښونو د او پاړه به سیړنې کوي او زر تر زر به دا مسله حل کوي. امریکا د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی سره تعلق لرونکو نهو کسانو باندې بندیزونه لګولې چې پکې د نوموړي د ادارې مشر دغه یو زوی او د ایرانی عدلی مشر هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې واشنگتن د ایرانی ځواکونو مشر هم تر بندیزونو لاندې راوستي دي. دا اعلان له هغه وروسته وشو چې هم پرون تهران اویل د 2015 کال ایټمی تړون لژمنو لا نور شاته کیږي او اوس به یې ایټمی بټۍ دوه چنده کار کوي. ترکی وایي د داعش د وجل شوي مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې. رویټرز او ای پی خبري ایجنسیو ته یو ترکی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د بغدادي مشر خور راسمیا اواد یې پرون ونیوه. د رپورټونو تر مخه راسمیا د هغې 15 کلن خاوند انګور او 15 ماشومان د شام په شمال غربي برخه کې د ترکی تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو کنټینر کې اوسېدل. دغه ترکی چارواکي د راسمیا نیول د معلوماتو خزانه موندل بلل او وایي تمه ده چې له هغې به د داعش د طریقه کار په اړه ګټور اندرونی معلومات ترلاسه کړی شي. بغدادي د اکتوبر په 26 د شام په ادلب صوبه کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و او داعش د اکتوبر په 1 ابو ابراهیم الهاشمی القریشي خپل نوی مشر وټاکه. او بل خبر دا چې کازاکستان، سودان، برازیل او یو شمیر نور هیوادونه تیر کال د انټرنیټي ازادۍ په حواله تر ټولو بدترین ګرځول شوی دی. په واشنگتن کې میشتې د ازادۍ او جمهوریت د سار خپلواک ادارې فریډم هاوس نن د انټرنیټي ازادۍ په حواله خپل تازه رپورټ خپور کړی دی چې پکې راغلي حکومتونه د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو سارنه او انتخابات کنټرولوي. د دې رپورټ تر مخه په ځینو هیوادونو کې حکومتونه په واک کې د پاتې کېدو لپاره یا خو ځینې ویبپاڼې بندوي او یا انټرنیټ ته د رسایۍ مخه نیسي. په دې رپورټ کې د 15 ملکونو جاج اخیستل شوی چې پکې په 30 کې د ټولنیزو رسنیو د سارنې لپاره پرمختللي پروګرامونه لیدل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال سیراج ظهیر د کرنسیو بیې او موسم حال وایي.
نن د نهي پورس اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 155 روپی 50 پیسې غسل کیږي او په 155 روپی خرڅول کیږي. یو یورو په 122 روپی 70 پیسې او په 103 روپی 30 پیسې. یو پاوند په 200 روپی او په 201 روپی. د سعودي عرب ریال په 120 روپی 40 پیسې او په 120 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 120 روپی 30 پیسې او په 120 روپی 70 پیسې. یو افغاني په 1 روپی 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپی یو پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت له محکمې په وینا سبا د شورو پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې خوري وي او په ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12، بنو کې 23 او 14، ژوب کې 40 او 1 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې یوري. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته د حکومت ضد احتجاجي ناستې ګډونوالو ته یو ځل بیا باور ورکړل چې تر هغې چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وکړي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت د هیواد زده کوونکو لپاره د احساس په نوم د سکالرشپونو د یو نوي پروګرام اعلان کړی دی. د تعلیمي چارو یو پوه د حکومت د اقدام ستایي خو وړاندیز کوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي نیمګړتیاو حالتا هم باید پام وشي.
مدل نه های سکولونه نشته موږ سره، صرف 12 ډیګری کالجونه د جنکو د پاره شي موږ سره د استادانو کمی ده.
د بلوچستان چارواکي وایي کوښښ کوي چې د یو نوي کمپاین له لارې ښځې د دوی پر وړاندې د جنسي زورونو پیښو پر ضد غږ پورته کولو ته وهڅوي، خو د طب یو زده کوونکي وایي د دې پیښو عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي.
خبر بس ورک شي دغه خلک بدته راځي، هغه خو سوله اتصاب نشته پښتون قوم چې دی هغه د فل کال شاته لاړ.
او د کوارت پونتون د ژورنالیزم پونځي استاد وایي په ورځني زغونډه کې د سیمې هنرمندانو ته وښودل چې دوی څنګه خپل هنر د ټولنیز میډیا لاره په خوندي او زیاته موثره توګه خلکو ته رسول شي.
دا تا مستدادا په سره دی ټکنالوژي باندې نه پوهیږي، نو خلک راشي یغې نه ریکارډینګ کوي په سی پی یو ګټي ځان د کارو باسي.
هله دا د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. بشو. ولنه موضوع تا د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د نا اهل حکمرانانو په موجودګی کې معاملات نشي سمیده. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په اسلام آباد کې پیل کړی خپل احتجاجي پرلت به هله ختموي چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا یقین دهاني ترلاسه کړي. مولانا دا خبرې پرون د ګل پر ماخستن ناوخته په اسلام آباد کې د ګوند په مشرۍ د پیل شوي ازادي مارچ ګډونوالو ته وکړې. بلخوا هم بیګا د وزیر اعظم عمران خان له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي د حکومتي اتحادي ګوندونو یوې غونډې ته ویلي چې د بد اپوزیشن د په غوښتنه هیڅکله استعفا ورنکړي. احمد الله معلومات راکوي.
د نومبر په څلورمه د اپوزیشن ګڼګوندیز غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د کوم مقصد لپاره چې اسلام آباد ته راغلي یو نو هغه تر لاسه کولو ته نږدې یو، ځکه چې اپوزیشن ورته په ګڼګوندیز غونډه کې باور ورکړو چې پر دې محاذ به ایوازې نه پرېږدي او اجتماع د پاتېدو فیصله به په ګډه سره کوو. د دې مارچ په وجه حکومت یو مذاکراتي کمیټه راولېګله او وینا یې وا چې په یو شرط سره خبرې کول غواړو. نو ما ورته وویل چې متاثره فریق خو مونږ یو، نو مطالبه او شرطونه به هم مونږ دو. تاسو ته د شرطونو او مطالبه هیڅ حق نه دی حاصل ترڅو چې مو وزیر اعظم کور ته نوی لیګلې تر هغه وخت به په قلار نه کینو. نن حکومت ځکه مذاکرات ته مجبوره شوه چې ټول سیاسي ګوندونه او قام یې پر ضد رايوزې شوه دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان ته د استعفا ورکولو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی وو، خو وزیر اعظم استعفا ورنکړه. د نومبر په درې مای د مارچ ګډونوالو ته وویل د اپوزیشن په ګڼګوندی زغونډه کې خپل منځي سلام مشورې وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. د اکتوبر په څلورمه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او اتحادی ګوندونو د پارلماني پارټۍ غونډه وشوه. د وزیر اعظم دفتر نه جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی غونډې ته د وزیر اعظم وینا وه د اپوزیشن په غوښتنه کله به هم استعفا ورنکړي، ځکه چې دوی په ملک کې انتشار غواړي خو موږ لپاره د صبر او زغم نه کار اخستل وي او اپوزیشن دې برداشت دوی کمزوری نه غنی. د ترڅنګ تیر ماخام حکومتي مذاکراتي کمیټه او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او دواړو خواو خپل غوښتنو نه یو بل خبر کړو. د ملاقات وروسته د حکومتي کمیټه مشر پرویز خټک رسنۍ ته وویل موږ د اپوزیشن غوښتنو نه ځان خبر کړو او دوی زمونږ خبرې واورېدې. موږ به د خپلو مشرانو سره کینو او د غوښتنو په حق لبه ورسره خبرې کوو او هیله لرو چې نن به زمونږ کومه بله ناسته کیږي نو ښه پرمختګ به پکې وشي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نه مخالفو ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. غوښتنه یې ده چې عمران خان په مشرۍ حکومت د استعفا ورکړي، خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د ضرورت په بنیاد د زدهکوونکو لپاره سکالرشپونه اعلان کړي دي. حکومت ویلي زدهکوونکو ته به د کالجونو د فیسونو ترڅنګ د اوسېدو لپاره هم پیسې ورکوي او دا چې د دې پروګرام 2% برخه به د معذوره زدهکوونکو لپاره وي. د قبایلي ضلعو زدهکوونکي او څېړونکي دا ګام ستایي خو په طریقه کار یې نیوکې لري. دوی ټینګار کوي چې حکومت دې لومړی له تعلیمه لرې پاتې زدهکوونکي سکولونو ته جلب او اسانتیاوې ورته برابر کړي. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په څلورمه د سرکاري کالجونو زده کوونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نامه د مالی مرستې څلور کلن پروګرام پیل کړ. نوموړي په اسلام آباد کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې 2 لک زده کوونکو سره به مرسته کیږي چې نیمایي جنکې دي. هغه زیاته کړه چې د دې پروګرام له لارې به په شرایطو پوره زده کوونکو ته هر میاشت پیسې ورکول کیږي او دا به یوه کمیټه معلوموي چې څوک د سکالرشپ اخیستو وړ دی او څومره پیسې باید ورکړل شي.
تاسو به د دې ښه نتیجې وګورئ. په اصل کې دا پروګرام د هغو قابلو زده کوونکو لپاره دی چې په کور کې پیسې نه لري. 2% برخه پکې د معذورو خلکو ده. یوه بله ښه خبره دا ده چې 50% سکالرشپونه د جنکو لپاره دي.
د احساس سکالرشپ ترلاسه کولو شرط د سرکاري پوهنتون داخله، تعلیمي قابلیت او غریبي ده. د حکومت د اعلان تر مخه چې د کومو کورنیو میاشتنی آمدن له 45,000 روپیو کم وي د هغوی اولاد دا سکالرشپ اخیستلی شي. په شرایطو پوره زده کوونکي د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن ویبسایټ HEC.gov.pk له لارې د دې کال پروګرام لپاره له اوس څخه د دسمبر تر 10 پورې خپل درخواستونه ورکولی شي. د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د اتحادی یو مشر غړي خیل زمان د نومبر په څلورمه مشال ریډیو سره خبرو کې پر احساس سکالرشپ پروګرام پیلېدو خوښي وښوده، خو وی ویل چې 2 لک سکالرشپونه ډېر کم دي. هغه زیاته کړه چې قبایلي ضلعو ته باید ځکه ځانګړي مراعات ورکړل شوی وي چې هلته جنګونه تیر شوي او خلک یې غریب دي.
زمونږ آبادی هم ډېره زیاته ده، پاکستان لپاره خو دا ډېر کم دي. نو په دې کې خو تقریبا چې زمونږ 2% جینکې هم نشته دي، مطلب یا اوس تو میر شک کی یا ایس ای سی تر سی دو والا کنا دا غو بیا مونږ له څنګه راکې نو دا الریډی دا غشو چې مونږ غا حق مطلب غشو لکه نه به ملاویږي.
حکومت په دا سال کې په پهنتونونو کې وار دمه خا شامل اوس د کوونکو لپاره احساس سکالرشپ پروګرام پیل کړي چې د ملګرو ملتونو تر مخه پاکستان په نړۍ کې دوهم هغه هیواد دی چې ډېرې ماشومان سکولونو ته نه ځي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پر خپل ویب سایټ لیکلي چې دغه ماشومان شمیر 22.8 میلیونه دی. څېړونکي عمر اورگزی چې حکومتي او غیر سرکاري ادارو ته د تعلیم په برخه کې مشورې ورکوي، مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د سکولونو او تعلیمي سهولتونو نشواله، غریبي، بې امني او ټولنیز محدودیتونه ماشومان له زده کړو لرې ساتي. دغه په نا حکومت دې ډېر پام له سکوله بهر ماشومانو ته واړی.
میډل نه های سکولونه نشته موږ سره، مطلب چې دی وخت کې په قبایلي سیمو کې موږ سره مطلب صرف 35 ډیګري کالجونه دي، هغه کې صرف 12 ډیګري کالجونه د جنکو لپاره دي. بلاشه مطلب چې استادان نشته موږ سره، د استادانو کمی ده. یو سیټ ته خو زه اپریشیټ کوم، خو بل سیټ ته دا وایم چې ګورنمنټ ته په کار خدا ده چې احساس هغه دوپاره کړو چې کوم شمان د سکولونو نه بهر دي.
خو د پاکستان وزیر اعظم د تعلیم د برخې سلاکارې ډاکټر سانیا نشتر د نومبر په 4مه په اسلام آباد کې د احساس سکالرشپ د پیلولو په موقع په جوړ شوي غونډه کې وویل چې د حکومت مالی مرستې سره به د غریبۍ له امله د تعلیم پریښودونکو کسانو شمیر کم شي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې تاجرانو بیګا د صوبې د اعلی وزیر د کور مخته له همیات خار سره مود مخ کې دی وتختول شوی ځوان غوث الله د مړی مندل کې دوه پیښې پر ضد احتجاج وکړ. د صوبایي حکومت غوښتل چې د پیښې عاملین د ونیسي او سزا دی کړي. د صوبې اعلی وزیر احتجاج کوونکو ته ډاډ ورکړی چې په پیښه کې ککړ تنان به گرفتاروي. د یوب ترین رپورټ اورو.
نزدید ونیم میاستی مخشی ده کوچ سخت ده تشتول سوی زوان غوسلام مره تیر ورز پا کل عبدالله که مندل سوی دی. ده پوست مارتم روز ده داکترانو ده غوسلام مره وخبولو خپلوان تا وز پاری. چاچ تیر ما شام پا کوچ که ده وزرالا ده ودانه و مخته ده اتجاج پا توگه ده مره یه شیه غوشتنه کوله چی پا پیش که تورن که سان دی سم ده لاسه ونی ولسی. بلوچستان ده اتجارو ده اتیادیه ده کوچ مرسیال مشر بدرودین کاکر و مشال ریدو تا وول چی ده غوسلا خپلوانو دا حکومت هر دروازه ورته کوله و خو نا امید پاتسول.
زموږ د دیشار یو تاجر دی کریم اغان میج دغه بچی په 14 اگست ورځ باندې غواسول تقریبا 2 میاشتې کې جده نادره کول ایف آی آر او کال سی وراتلو د پیسو د پاره دا تمام سلسله سره د پدې مابین کې د ګورنمنت به غوري ده خبره تر سره نه ورسوله او دا خلکو تاوان هم پروند ور کړی دي. نن دا د ډیټ باډي دغه برام مسوي ده. دا د ظلم خلاف دا کړ د تاجران دا کړ د سر یو زیدي چې دا زورل د ظلم چې سو دي غندنه دي اور کم چې ظالمان په دې کې ملوث دي هغه طرف کې پر کردار پورې ورسول.
دغه مزاینه چاند څلور ساعت څخه د زیات وخت لپاره د وزیر اعلی د کور و مخته ناستو او جنو بیا وټایرو ته هم ور اچولې وو. د دوی په وینا چې د غوکاران لوري د ایران او افغانستان څخه ودی ته ټلیفون راتلی او 50 لک روپۍ تاوان هم ادا کړی وو، خو چې کله نور تاوان طلب کړي نو خپلوان انکار ورته وکړي. په دې ترڅ کې د السادات کون چیرمن سید فکر هغه وای چې د ولس د ځان او مال په تحفظ کې حکومت نا کامرا غلې دي.
نو موږ دا وای چې وزیر اعلی صاحب تر اوز د خبرې دوی یو خبره داده چې دا غمزاده خاندان ته تسلی ورک او بلخته ودا خاندان ته دا ګارانټي ورک چې په دوه سکنټي کې دننه به قاتلان شي په ارزه کې موږ به گرفتار کو. د پاکستان د ایجنسۍ څخه په خړو وبو کې ستنه نور کېږي دا قاتلان چې رولارو
وروسته د عوامي نشلګون سره تړاو لرونکي د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان څنګزي د احتجاج په ځای ته ورغلی او د مظاهره چانو یو پلاوی د وزیر اعلی ودانۍ ته بوتلی. چیرې چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان و پلاوی ته تسلي ورکړه چې حکومت به د غوث الله په غوا او وژنه کې تورن کسان ډېر ژر ونیسي او د قانون لاندې به یې په سزا وګماري. وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړی او مړی د غزا څخه راواخیستی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان کې چارواکي او د ښځو د حقونو فعالان د یو نوي کمپاین له لارې کوښښ کوي د جنسي زورونو خلاف ښځې خپل غږ پورته کولو ته وهڅوي. دوی د نجونو پر میندو او پلرونو غږ کوي چې په دې کار کې مرسته ورسره وکړي. په همدې حال کې زده کوونکي له حکومت ګیله لري چې پر جنسي زورونو تورونو کسانو ته سزا نه ورکوي چې په خبره نور خلک دې کار ته هڅیږي او قرباني شوي جنکې تعلیم پرېښودو ته اړ کیږي. د موضوع تفصیل د بشیر ګواښ نه اورو.
په بلوچستان کې له جنسي زورونو څخه د ښځو د ساتنې ادارې په صوبه کې د نومبر له څلورمې څخه تر یولسمې پورې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی چې مقصد یې د ښځو زورونې پیښو رپورټ کېدنه هڅول دي. د دې ادارې مشر یا محتسبې صابرې اسلام پرون مشال ریډیو ته وویل د اپریل په میاشت کې یې د کار له پیلېدو راهیسې ځینې پیښې ثبت کړې دي او تورونو کسانو ته به سخته سزا ورکوي.
پیشه سپتی دری محل کردی د جنسی زورونو د پیشه د بانکونو بیمه کمپانیانو هسپتالونو او تعلیمی ادارو دی. زموږ طریقه داسې ده چې ما ته اول شکایت راوړل کیږي، بیا زه د دواړو خواوو شاهد څیړم او سزا وروم. زه ښځو ته وایم چې دا اداره ستاسو ده او په شریکه به ټولنه له دې بدی پاکو.
تیره میاشت د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو مظاهره وکړي او تورې پورې کړ چې دغلته د امنیت ساتنې په نامه ویډیو کمرې لګول شوې چې د پوهنتون انتظامی ځینې کسان پې ښځې ګواښي او جنسي غوښتنې تګي. د چارواکو په وینا د احتجاجونو وروسته د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال استعفا ورکړې او له پنځو نورو ملازمینو یې تحقیقات روان کړي دي. خو د بولان میډیکل کالج زده کوونکي ډی وی ګل مشال ریډیو سره خبرو کې حکومت په لټه تورن که او ویل چې پر جنسي تورنو کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو له وجې ډیرو جنکو تعلیم پریښی دی.
هغه خپل ځان لیا زیات ډیفنس کوي سی او بیا هغه بټ مینس کې چې خبره بس ورک سی دا کې د باوسی دغه خلک به تر ازیغه پوسټوله اتصال نشته او مسلته جوړې نجلۍ جوړې چې دلته وې رجه خپل بدنامي خپل بدرنګي د وجه بټ شاته سي مو خپل دغه وي چې د ضرورت نه سل کان سبق وایږه دا په لای یو کس نو کناسو موږ بیا شاته کوج پښتون کوم سي دی هغه بیا سل کال شاته لاړ.
په بلوچستان کې د جنسي زورونو د مخنیوي قانون په 2014 کال کې منزور شو، خو د دې کیسونو اوریدو دفتر تر 2019 کال پورې نه و. اوس د دفتر مشر صابره اسلام ته لوی چیلنج دا دی چې څنګه له پوهنتونونو څخه د وتونکو جنکو مخه ونیسي. د ښځو ټولنیز حرکت په نامه غیر سرکاري ادارې مشره جلیله حیدر وایي دوی د محتسب سره په دې لړ کې د عامه پوهاوي د کمپاین په کولو سره مرسته کوي.
موږ په ځایي ژبو ویډیوګانې جوړې کړې دي. انجونو ته وایو چې زده کړې مه پرېږدئ او هغه خلک مه خوشحالوئ چې پر انساني حقونو باور نه لري. موږ ښځو ته ورزده کوو چې ځورول څه دي، څنګه یې رپورټ کړئ او په دې لړ کې ستاسو حق څه دی.
د بولان میډیکل کالج د زده کوونکو د اتحادیې غړي سبیحه بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د ښځو حالت د ډېرې اندېښنې وړ دی ځکه چې څوک یې شکایت جدي نه نیسي.
د بلوچستان سیستم تاسو ته معلوم دی، د حکومت او تعلیم سیستم خراب دی. دلته څوک د انصاف تمنا لري، وایي چې هسې بدنامي شو. موږ په تعلیمي ادارو کې فارمونه وویشل او خلک مو وهڅول، خو هیڅوک مخې ته نه راځي.
حکومت د ښځو شکایتونه سرسری ګڼل او پر جنسي زورونو د سترګو پټول نه مني. د بلوچستان وزیر اعلی وین لیاقت شاهوانی د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل دی وایي موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې دا زموږ ذمواري ده. دوی زموږ د بلوچستان لوڼې دي. په شکایتونو تحقیقات کیږي. حکومت هیچا سره جوړجاړی نه کوي او هر څوک چې مجرم ثابت شي هغه ته سختترینه سزا ورکول کیږي. په همدې حال کې د بلوچستان محتسبې صابرې اسلام له میندو او پلرونو غوښتنه کړې چې په کورنو کې دی د څرګند خبرو کلتور دود کې او د لوڼو لخوا د جنسي زورونو شکایتونه دي سنجیده ګڼلو سره د دې دفتر ته د مرستې لپاره ورشي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بیلابیلو قانون عملي کوونکو ادارو چارواکي وایي د پوهنتونونو زده کوونکي باید د هغو جرمونو د لاملونو او هغو د خلکو د ژغورنې طریقو په اړه څېړنې وکړي چې ټولنې دا مهال زخت اغېزمنه کړې ده. دا خبرې پرون په پېښور کې یوه غونډه کې وشوې چې ورته د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر هم وینا وکړه. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پاکستان د آئینی ادارې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز چې په دې موقع مشر میلمو مشال لیډو ته وویل چې ډېرې ښې څېړنې شوې دي، خو باید زده کوونکي په داسې جرمونو هم څېړنې وکړي او وجه یې معلومې کړي کوم نه شي ټولنه دا وخت سخته اغېزمنه ده.
نوي اړخونه د جرمونو چې د هغې مطالعه وکړي او د هغې د کنټرول طریقې هم وښایي. زموږ په پاکستان کې بدبختانه دا د ماشومانو خلاف جنسي تشدد دی او بیا د هغې قتلول دي، د زنانو خلاف چې کوم جرمونه روان دي، تجاوزات روان دي، د حکومت طرف نه هم جرمونه شته، لکه د ساحیوال د واقعیات سو قتل یو کال مخکې چې سی ټی ډی دارال او خلک وجل.
په دې موقع د وفاقي پلټنو ادارې یا ایف آی اے نمائنده کوونکي په خیبر پختونخوا کې ډیپټي ډایرکټر عمران شاهد مشال لیډو ته وویل چې ادارې د کار زیاتوالي او د وخت کمی له وجې دغه څېړنې نشي کولی او دوی ته دغه څېړنو ډېر اړتیا ده، نو باید پوهنتونونه په دې کې د دوی مرستې وکړي.
ایف آی اے د پولیس د نیب د اے این ایف د کسٹمز دي د چې څومره دي دوی سره دومره ټایم نه دی آفیسر سره یا سټاف سره چې هغوی ریسرچ وکړي او نوې لارې ځانته وګوري نوې پالیسی دپاره یا لیجسلیشن دپاره، نو داسې انسټیټیوټس دا پکې سپورټ ورکوي.
دغه غونډې تابع کوونکي د جرمیاتو یا کریمینالوجي ډپارټمنټ پیښور مشر پروفیسر ډاکټر بشارت حسین وایي
دغه سې پلیټ فارم دی وجه نه کریئټ کیږي دنیا کې څنګه کې اکیډمیشن هم راشي، پریکټیشنر هم راشي، د خپل ایکسپیرینسز خپل ریسرچونه یو بل سره شیر کی چې دغه سې پلیټ فارم کې غړ ایشوز ډیسکس شي، سولوشن یې روزي، بیا غنه علاوه دا سیستم امپروو شي.
دا یادونه ده چې دغه درې ورځنۍ قومي غونډه کې د ټول پاکستان د کریمینالوجي یا جرمیاتو زده کوونکو په بیلابیلو 45 جرمونو خپل څېړنې وړاندې کړې.
د شبیرجان رپورټ د جنوبي وزیرستان خیبر او ورغزو ضلعو ولسو مشران وایي حکومت تر اوسه خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې ویلي و ټول سرکاري دفترونه به دې ضلعو ته منتقلوي. دوی په خبره مجبور دي چې د خپلو کارونو لپاره پېښور او ټانګ ته لاړ شي. په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع یو منتخب غړی اقبال اپریدی بیا وایي هیله مند چې صوبایي حکومت به د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو دا غوښتنه ژر ومني. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ.
مشال ریډیو تر خیبر او رغزو او جنوبی وزیرستان مشرانو ویل د قبیلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګړې دوه وروستو دوی سره صوبایي حکومت ژمنه کړې و چې د ډیپټی کمشنر په ګډون ټول سرکاري دفترونه و تر د جون کال 2019 پورې اړوند سیمو ته وړي، خو تر دې دمه یې دغه وادي پوره نه کړې. د دوی په خبره د خیبر ضلع سرکاري دفترونه په پېښور کې، د ورګزو په هنګو کې او د جنوبی وزیرستان په ټانګ کې کار کوي، نو دا رنګ دوی ته دومره لری تک راتګ ګران دی. د جنوبی وزیرستان نصیر اعظم محسود نند نه پورز مشال ریډیو ته ویل د دوی د سیمې زیاتره خلک په نورو سیمو کې میشتي، نو کدا سرکاري دفترونه د دوی سیمو ته منتقل شو نو دا سیمو بور سره بیا آباد شي.
محسود ګام د یو لوی مطالبه ده چې دا د محسود په خاورا کې جوړ شي. تا چرته کتلې دي چې 400 ډی سی په مردان کې ناس وی جنوبی وزیرستان اوس د ځای امن راغلای دی، نو دا نل شل ادارې ول پټان کې د ځای باغ دي.
همدا شن د اورغزو ضلع یو مشر ملک حبیب نور مشال ریډیو ته ویل دوی حکومت ته د سرکاري دفترونو لپاره ځای هم ورکوي، خو بیا هم خپل وعده نه پوره کوي.
پکار داده چې داسې یو سنټر کې دوی یو ډی سی غوړه کمپلیکس جوړ کړي چې هغه ټول ادارې هم ورکې شامل وي، هغه نادر کې کار وي، هغه پاسپورت هغه کې کار وي، هغه هیلث کې کار وي، هغه ایجوکیشن کې کار وي، هغه ورته رسۍ ممکن وي. هغه ځای الحمدلله بیا موږ سره شته دی. دا ټول خلکو دا مطالعه وایي چې اوس کوم د ضلع دفتر دې څخه د پاتا ضلع ته د منتقل شي.
مشال ریډیو چې د دې مسلو په اړه د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نو پختل، نو وی ویل دا وخت په دې مسله خبرې نشي کولی. د دې رسو مو چې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي سره رابطه وکړه، نو له هغه سره هم رابطه ونه شوه. مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د مرکزی کمیټې او د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی د واکمن غنغړي محمد اقبال اپریدی نو پختل، نو هغه وی
وزیر اعلی سره په ملاقات کې هغه یقین دهانی راکړه چې 70 ډیسټریکټ دی عمل ته به دا وي افیس وي. په دې کې ډیپارټمنټ ته غفلت مظاهره کوي، نو دا فرمولا مې چې بیا به پاسم ودی ته بتاله باندې کوم.
په کال 2013 کې د مې په یو دیر شمه د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډې دو بل په متفقه توګه منزور کړی وو، چې په کې ویل شوی وو اوس به د نورو پاکستانیانو پرنګ حقونه د دې سیمو خلکو ته هم ورکول کیږي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
مولانا فضل الرحمن بیگا ماسوتان په اسلام آباد کې احتجاجي پر لټوالو ته ویل د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټه دی او د وزیر اعظم عمران خان له استعفا بغیر به نه پاسي، بلخو د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطه هم جاری دي. وزیر اعظم عمران خان بیا ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د استعفا غوښتنه به هیڅکله ونه مني. له کوټې څخه خواوشا دوه نیمې میاشتې وړاندې تختول شوی ځوان د تاوان ورکولو باوجود اغواکار وجلې. د لسم ټولګي د دې زده کوونکي غوث الله مړې پرون د بلوچستان په خلاف عبدالله کې وموندل شو. د نوموړي خپلوانو د احتجاج په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د پیښې عاملین دې ونیول او سزا شي. عمران خان د زده کوونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نامه د مالی مرستې 4 کلن پروګرام اعلان کړ. په دې کې به له 2 لک زده کوونکو سره مالی مرسته کیږي چې نیمایي به یې جنکۍ وي. د دې لپاره له اوس څخه د دسمبر تر 10 د انټرنیټ له لارې د پاکستان لوړو زده کړو له کمیشن یا ایچ ای سی سره درخواستونه جمع کیدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر عاطف مشال وربلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بلل او غندلې ده. له دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه د امنیتي اندېښنو له کبله تر یوې نامعلومې مودې پورې خپل کنسلګری د تړلو اعلان کړی دی. ترکی وایي د شام په شمال ختیځه شمالي برخه کې یې د عیش د وجل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشر خور رسمي اواد نیولې چې ښایي د یادې وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه ترې ګټور معلومات ترلاسه شي. او امریکا د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره تعلق لرونکو 9 کسانو باندې بندیزونه لګولي چې پکې د نوموړي د ادارې مشر دغه یو زوی او د ایراني عدلي مشر هم شامل دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکیل سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې رسپانو ډیلی ټایمز پرې دریې د مولانا فضل الرحمن په ازادۍ مارچ لیکلې او وایي که څه هم نو موړي د دې مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه پلوې شمېر کې خلک راوستي، خو د دې باوجود هم هغه یوازې ښکاري ځکه چې یو هم غټ ګوند ورسره د درنی ډی چوک ته وړلو کې مرسته یا ملګرتیا نه کوي. ادریې وایي خو بل پلو که وکتل شي نو مولانا فضل الرحمن یو ډیر ژور سیاستوال دی او د دې درنی غزولو لپاره هغه پلان بی او پلان سی ترتیبوي او خپل کارډونه ډیر پچل اونر کاروي. ادریې وایي د مولانا فضل الرحمن لټولو لومړی غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان استفاده او د دې غوښتنې پوره کولو لپاره نو موړی حکومت ته د 2 ورځو وخت ورکړی وو چې وزیر اعظم خپل چوکۍ پرېږدي. ادریې اخري کې وایي اپوزیشن ګوندونو لا د تیر وختونو د عمران خان او د طاهر القادری د درنو او احتجاجونو نه سبق اغستل پکار دي چې دا منطقي انجام تر سوال ډیر ګران دي او دا شن حکومت له هم په دې غور پکار دي چې دا درنی دوی ته مسلې ور جوړوي. نو باید چې دوانه ډلې په خپلو رویو کې میراولی او مذاکرات ته کینی. نوې وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي دا وخت اپوزیشن ګوندونه او حکومت په یو بل تورونه لګوي. نو کده دې تاوتریخوالی د کبل سیاسي اړیکړې سیوا شو نو د دې نقصان منیخ پنیغه حکومت ترسي او جمهوریت له خطر سره مخامخ کې دي شي. ادریه وایي د لاسي حالاتو نه بچ کې دوه لپاره باید چې دوانه ډلې د مذاکرات لار ولټوي او حکومت دې دا انا مسله نه جوړوي او لا اپوزیشن سره دې کینی. ادریه لیکي که حکومت دې مسلې حل نه روباسي نو اپوزیشن ګوندونه مخپل د احتجاج نور هم اوږدوي چې له کبله به یې په پینډه اسلام آباد کې اوسیدونکو خلکو او سفارتکارانو ته مشکلات ورپېښېږي چې په نړۍ کې به د بدنامۍ سبب ګرځي. نو باید چې دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وکتل شي. جنگ رسپانه خپلې دریې کې وایي د پاکستان سټیټ بینک د 1 ارب روپو نه زیاتې خسارې سره مخامخ کېدل د حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده او که په دې په وخت کابو ونه موندل شوه نو دا مسله به نور هم اوږده شي چې د پاکستان د اقتصاد لپاره سمه خبره نه ده. ادریې وړاندې وایي د روپۍ په نرخ کې کمی هم دې په وجه شوی دی. نو د دې د کابو کولو لپاره به حکومت له ګټور اقدامات کول وي چې دارنګ سټیټ بینک هم د دې بحران نه رابهر شي او اقتصاد هم پرمختګ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د راتلونکي حکومت د څرنګوالي او په دغه لړ کې د طالبانو لخوا د جوړېدونکو ممکنه ستونزو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې په عراق کې د هغه پرتشدده احتجاجي مظاهرو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي مجله نېشنل انټرست لیکي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبره صحیح ده چې وایي امریکا د نه ختمېدونکو جنگونو ناستړې شوې ده، خو که امریکا افغانستان نه د مناسب حل نه بغیر خپل سرتیری وویستل نو د دې معنی به دا وي چې افغانستان به بیا د طالبانو لاس ته ورشي. د مجلې په خبره د افغانستان نه د وتو په اړه د ټرمپ انتظامیې د ارادو په حواله هیڅ افغان یا سیاسي ډله شک نه لري. افغان حکومتي چارواکي د خودو د حقونو لپاره کار کوونکي او پاکستان او افغانستان کې د لیبرل طبقې اندېښنې دا دي چې که څه هم امریکا د افغانستان نه د وتو کلک ارادې لري، خو د امریکا لخوا د افغانستان آئین له مخه روان عمل د پامه غورځول به ناورین رامنځته کړي او په سیمه کې به امنیتي وضع سخت خراب کړي. مجله لیکي چې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لوی بحث په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه دی. ډیری افغانان د داسې اسلامي جمهوری حکومت په حق کې دي چې مشري منتخب ولس مشر کوي او ولس ته جواب دی وي، خو بلخوا افغان طالبان یو داسې اسلامي امارت غواړي چې مشري یې هغه مذهبي اداره کوي چې غیر منتخب مذهبي مشرانو منتخب کړي وي، او همدغه اختلاف د طالبانو لویه کمزوري ده. طالبان په ډیره سخته د انتخاباتو مخالفت ځکه کوي چې د دوی امیر هیڅ کله هم ټاکنې نشي ګټلی ځکه چې ولس به حمایت نه کوي. د مجلې په خبره که څه هم افغان ولس موجوده حکومت او درغلیو باندې اعتراضونه لري، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی به د طالبانو بې زغمه او ظالمانه نظریه ومني. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د تیر جمعې په ورځ عراق کې مظاهرچیانو د هیواد بیرغونه په لاسو کې نیولي ول او د حکومت د ختمولو غوښتنه یې کوله. گرین زون ته تلونکي جمهوریت پل سره نږدې په مظاهرچیانو امنیتي سرتیرو د اوښکو بیونکي ګیس ګولۍ ورولې. د دې له امله په تیره اونۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د مجلې په خبره د دې سخت تشدد لپاره ګڼ شمېر مظاهرچیان ایران او ایران پلوا ځواکونه تورنوي او د دوی بنیادي غوښتنه په هیواد کې د ایران نفوذ ختمول دي. د بغداد په تحریر سلول لاره کې یو عمومي ناره ایران دی وزي ایران دی وزي تر غوږو کیږي. د تیر جمعې په ورځ په یو خبره شوي ویډیو کې لیدل کیږي چې مظاهرچیان د ایران بیرغ سوځوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت منی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وربدلې دی. که څه هم دغه وزارت د عاطف مشل د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا یې له ښاغلي مشل سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو هیواد د امنیتي دستګاه لخوا د بل هیواد سفیر احضارول د معمول خلاف اقدام نه ګڼي، خو د سیاسي چارو پوهان بیا وایي د پاکستان دا کړنه له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې ده. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي په کابل کې د پاکستان سفارت د کونسلګرۍ څنګه له پرون راهیسې تړلې ده. د موضوع تفصیل فریبه ظاهر اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لورې له افغان سفیر عاطف مشل سره ناسم چلند شوی دی، خو نور جزئیات یې ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه زیات کړي، هغه یې هغونه سره اړونه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ښاغلي مشال د احضارولو دلیل نه دی ښودلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی به شایي پر ځینو امنیتي مسایلو د غږېدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل سوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمېنې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قونسلۍ چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبه د ورځې په اعلامیه کې په دغو ښارونو کې د پاکستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. په هغې اعلامیې کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په هغې وخت کې افغان شرطافیر ورغوښتی و او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې.
د افغانستان حکومت که څه هم په دې هیواد کې د پاکستان او نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو د خوندیتوب په اړه پر خپل ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند وویل چې د پاکستان دا ادعا به په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هیواد د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هیواد سفیر او یا بل ډیپلوماټ ور وغواړي، خو د سیاسي چارو په انتظار خادم بیا په دې اړه بیل نظر لري.
پاکستان هیڅ رقم ډیپلوماټیک اورف ته توجه نه کوي، تر دې حده پورې له هغه ممکنه لارو او چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ډېرې مودې ترینګلې پاتې سوي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاورو کې طالبانو ته چې د افغان دولت عمده وسله والا مخالفه ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شخړې تېر اونۍ داسې مهال لا ډېرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې. دواړو لورو یو بل تورن کړل چې د یو بل پر خاوره یې راکټي بریدونه ویشتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اکتوبر پر 28 او 28 د کونړ د نړۍ ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د افغان ځواکونو په راکټي بریدونو کې شپږ پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. افغان چارواکي بیا وایي د پاکستان په راکټونو کې درې ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي پاکستان پرون په کابل کې د خپل سفارت کونسلي څنګه تر نامعلومې مودې پورې تړلې ده. حکومت ویلي دا پریکړې د امنیتي اندېښنو له وجې کړې. د پاکستاني چارواکو په خبره ډیپلوماټانو د سفارت عمله له تیرو دوو اونیو راهیسې ځورول کیږي. بلخوا افغان چارواکي وایي د دې مسلې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. له انیسې اجمله د دې لیکنې تفصیل اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي پاکستان د ګل پورس په کابل کې د امنیتي اندېښنو له وجې په خپل سفارتخانه کې کونسلي څنګه تړلې ده. خو افغان چارواکو ویلي دوی ته د اندېښنو په اړه په سرکاري کچه هیڅ نه دی ویل شوی. افغان حکومت به دا معامله سیړي. اشانس لیکي د پاکستان سفارتخانه په کابل کې د کونسلي څنګې د تړلو اعلان په یو بیان کې کړی او ویلي دي چې د کونسلي څنګې کارونه به تر نورو معلوماتو پورې بند وي. د اشانس په خبره د اتوار په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان یو سفارتي چارواکي هم غوښتي وو په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو د خوندیتوب په اړه ورسره اندېښنې شریکې کړې وي. د وزارت افغان ډیپلوماټ ته ویلي چې د پاکستان د سفارتخانه چارواکي او عمله د تیرو دوه اونیو راهیسې زوربل کیږي. په کابل کې کونسلي څنګې ته د تللو پر مهال ورته لارې تړل شوي او د سفارت ګاډو سره موټر سایکل یې جنګول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد اجانس ته ویلي چارواکي به د دې معاملې پلټنې کوي. نوموړي زیاته کړه دوی په کابل کې د پاکستان له سفارتخانې سره د دې مسالې هوارولو لپاره په رابطه کې دي. پاکستان په کابل کې سفارت او په جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې کونسلګری لري. کونسلي څنګه د ویزو ورکولو او ځینې نورې چارې پر مخ وړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه د پخوانی چکوسلواکیا د پټو اسنادو په حواله په پراګ کې د افغانستان د پخوانی سفیر ببرک کارمل د ژوند یو کال کیسه کوي. دا اسناد پرستاو کې چک جم حکومت په ډاګه کړل چې پکې راغلی د خلک ډیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال ولسمشر محمد ترکی لومړی کارمل دندې ګوښه کړ او بیا د وژنې پلان جوړ کړل چې له وجې هغه په چکوسلواکیا کې پناه وغوښته. چکوسلواک چارواکو هغه یوې غریزي سیمې ته ولېږداوه او حفاظت یې کاوه. پامیر ساحل د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د 1928 او 1929 زیږیز کال په ژمي کې د هغه وخت افغان کمیونیستي رژیم په چکوسلواکیا کې د پخوانی سفیر ببرک کارمل د وژلو لپاره یو ډله وګمارله. د هغه وخت چکوسلواکیا چارواکو د نوموړي او کورنۍ د ژغورلو لپاره د ختیځ جرمني له پولیس سره نږدې په یو ځنګلي سیمه کې ورته کور ورکړ. د چکوسلواکیا د پخوانی استخباراتي پولیسو په ډاګه شوي 320 پاڼې اسناد په لومړي ځل د کارمل د پټ ژوند کیسه کوي. د چک جمهوریت حکومت د هغه وخت پټ اسناد اوس په ډاګه کړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه لیکي پر 1929 زیږیز کال چې د افغانستان خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا وکړه نو تر هغه څو میاشتې وروسته په جولای کې ببرک کارمل چکوسلواکیا ته د سفیر په توګه واستاوه. د خلق ډیموکراتیک ګوند اصلا د دوو چپیو سیاسي ډلو ائتلاف و چې یو یې پرچم او بل یې خلق نومېده. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورټ وایي د هغه مهال ولسمشر نور محمد ترکی د پرچم ډلې سلګونه غړي او ملاتړي ووژل
او مخکخه مشران بهر هیوادونو ته د سفیرانو په توګه واستول. کارمل د پرچم ډلې مشر وو. د چکوسلوواکیا پلازمینه پراګ ته د سفیر په توګه ورسید نو پر خلخیانو د کودتا پلان جوړ کړ، خو کابل یې له ارادې خبر شو او په سپتمبر کې هغه له دندې لرې کړ او هیواد ته ورغوښت. دا هغه وخت د چکوسلوواکیا د پټو پولیسو اسناد ښیي چې کارمل چارواکو ته ویل ژوند یې په خطر کې دی او که افغانستان ته ولاړ نو ښایي ووژل شي. له چکوسلوواک چارواکو څخه د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنې هغوی په مشکل کې واچول، ځکه چې چکوسلوواکیا خپله د پخواني شوروي اتحاد تر اغېز لاندې کمیونیست او د ترکی حکومت ملاتړی هیواد و. اسناد ښیي چې د چکوسلوواکیا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال دوشان سپاچل په پراګ کې د شوروي اتحاد په سفارت کې د نوویکوف په نوم له یوه ډیپلوماټ سره ولیدل او مسکو چې ورته مثبته اشاره ورکړه نو حکومت کارمل او کورنۍ ته پناه ورکړه. چکوسلوواکیا هغه مهال ترکی ته درواغ وویل چې کارمل د زړه په رنځ اخته دی او اوږدې درملنې ته اړتیا لري، نو ځکه یې غوښتنه نشو ردولی. په کابل کې چک سفیر چې ترکی ته دا خبره وکړه نو هغه وویل د کارمل ناروغي جالي ده او باید کابل ته ستون شي، ځکه چې د گرفتارۍ امر یې صادر شوی. اسناد ښیي چې د سپتمبر په پای کې چکوسلوواک چارواکو کارمل د هغه ښځه او څلور بچي له پراګ شاوخوا 160 کیلومتره لرې کراسلیڅه ښار ته ورسول چې غریزه او ځنګلي سیمه ده. حکومت استخباراتي پولیسو ته دنده وسپارل چې حفاظت یې وکړي او پر کارمل نظر وساتي. د 1999 زیږیز کال د جنوري په ټسنات کې چې له کابل ښایي درې کسان چکوسلوواکیا ته لیږدول شوي ول چې د کارمل د اوسېدو ځای معلوم کړي او وی وژني. په اسنادو کې راغلي چې کابل په چکوسلوواکیا کې نوی افغان سفیر هم ښایي خبر کړی و او ورته د استول شویو کسانو د مالی او نور ملاتړ ویلي ول. اسناد وایي د کارمل وژلو لپاره کسان د زده کوونکو کاروباریانو او سیلانیانو په توګه ورغلي ول. د چکوسلوواکیا استخباراتي پولیسو ته په هیواد کې د ټولو افغانانو د معلوماتو غونډولو، هیواد ته د ورتلونکو افغانانو د څارلو او د کارمل د کور د امنیت ټینګولو دنده وسپارل شوه. اسناد ښیي چې څو ورځې وروسته استخباراتي پولیسو د کارمل د مشکوکو وژونکو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په هغوی کې یو کلکاني نومېده چې له اسنادو سره سم شاوخوا 40 کلن لوړ غنمرنګی سړی و چې تور ویښته یې لرل او بد برخورد به یې کاوه. په دې موده کې کارمل له کراسلیڅې څخه یو بل کلي ته او بیا وروسته بلې سیمې ته انتقال شو. روسیې مورخ او تحقیقاتي خبریال ولادیمیر سنیګیریوف وای تر هغه وخته د کارمل درې مشکوک وژونکي خای وژل شوی ول. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه زیاتوي چې د 1999 زیږیز کال د دسمبر پر 28 شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ او ببرک کارمل یې نوی ولسمشر کړ.
د مشال ریډیو دا
د هند پلازمینه دلی اوسیدونکي او چارواکي د ښار ککړې هوا په تنګ کړې دي. حکومت په ښار کې د اوسیدونکو شخصي ګاډو شمیر کمولو یو پلان هم عملي کړی. د ګل پروز د دلی سکولونه تړل شوي ول او د ودانۍ جوړونې چارې درول شوې. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنسی ته یوې لیکنې مهمه برخه درته ورو. رویټرز خبري ایجنسی وایي د هند پلازمینه دلی چارواکو د ګل پروز د دې لپاره چې په ښار کې لوګي کم شي له سړکونو هغه موټر ښکته کړي چې پلیټ نمبرونه یې په تاک هنسا ختمېدل. په دلی کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د ښار هوا تر خطرناک حده ککړه شوې. د سفارت په خبره د ښار آلودګي د زړه او سږو ناروغانو او همدارس د عمر خوړلو کسانو ستونزې زیاتولی شي. لیکن وایي د هوا د ککړتیا د کچې لوړېدل د روغو کسانو د سا اخیستلو نظام هم اغېزمنوي. د دلی حکومت په ښار کې د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او له سړکونو د موټرو ښکته کولو پالیسي خپله کړې ده. له حکومتي پلان سره سم د ګل پروز هغه شخصي ګاډي سړکونو ته نشول راوتلی چې د نمبر پلیټ اخیرنۍ هنسۍ تاک وه. د دلی حکومت د هغو ګاډو د ښکته کولو لپاره هم ورځې اعلان کړي چې د نمبر پلیټ اخیرنۍ هنسۍ جوفت راځي. لیکن وایي د ګل پر سهار پر سرکونو ټرافیک کم و او ډرایورانو نوي ټاکل شوي اصول مراعتول. په لیکنه کې د ساګر بجاج په نوم د یو کس خبره راغستل شوې چې ویلي دي سهار ورته یو ضروري میټینګ ته د رسېدو لپاره د ټکسي مندل ګران وو. د زیاته کړې عموما خپل شخصي ګاډي کاروي خو نمبر یې چون پتاک هنڅه ختمیږي، ځکه نو اړ وو چې ټکسي ونیسي. په لیکنه کې د رسمي شمیرو په حواله ویل شوي د ګاډو او کارخانو لوګې په ګډه د دلی د هوا د 50% ککړتیا لامل کیږي. د ګل پر ورځ د دلی سکولونه هم تړل شوي ول. چارواکو پر همدې ورځ په ښار کې د ودانۍ جوړونې یا کنسټرکشن کارونه هم درولي ول. لیکنه زیاتوي د هوا د ککړتیا پیژندنې او آنلاین ادارې ایئر ویژول ویلي د ګل پر ورځ دلی د نړۍ د لویو ښارونو تر ټولو ککړ ښار وو.
دا مشال ریډیو دا.
ویل کیږي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې دوام لري. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن له مشرې صبرینې حمیدی سره مرکه کړې او په سر کې لاغې پوښتنې چې سږ کال ورسره د تیر کال په پرتلا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی څومره پیښې ثبت شوې دي.
سکل تر اوسه پورې تقریبا د یو سلاوی نه اضافه قضې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالی ثبت شوې دي. او راجستر د قضایاو مثلا د تیر کال دغه میاشتونه نسبتا یو اندازه لوړ دی، خو عملا ایمال د تاوتریخوالی هغه شدید انواوې چې پخوا موجود وي، مثلا د میرمنو په بدو کې ورکول، برمته نیول یا بعضې قتلونه، او ډېر نسبتا د پروس کال نه ګرافت قتلونو د دې شیانو کم دی. بیا هم شدید قضایا موږ لرو چې د قتل قضایا شته دی، جنسي تیری قضیې شته دی، د واده د حق نه ممانعت شته دی، د فرصتونو نه محرومیتونه شته دی، په شاخه کارونو باندې زموږ خویندې اخته دي، د ماشومتوب د پړاو ودونه اجباري نامزدګانې خو په هغه ګرافت کې نه دي لکه تیر کلونه چې وي.
یعنی په دې کې ناموسي وژنې هم شته؟
اگر چې موږ په قوانینو کې د ناموسي وژنو تر عنوان لاندې کوم جرمي وصف نه لرو، خو هغه وژنې یا هغه قتلونه چې انګیزې ناموس ته هغه قتلونه موږ لرو، هم د کونړ په مربوطاتو کې، هم په ننګرهار کې، او هم په لغمان ولایت.
داسې هم شوي دي چې نارینه راغلي او د خپلو ښځو په وړاندې شکایت ثبت کړي؟
بعضې موارد شته خو ډېر په کم فیصدي کې حسابېږي.
مثلا
یو نوه به ویم چې میرمنې په خاوند باندې څه شک او شوبه پیدا کړې وه او بس سکون یې مې ایستلی وه، خپل اولادونو ته هم نه پرېښودلو. دا یو پېښه موږ لرله چې دا بېخي ما څنګ ته راغې، مراجعه وکړه چې دغه ستونزې او مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو بله نوې چې میرمنې خاوند دوم واده کړی او میرمنې کور پرېښی او هغه د خاوند کوم څه چې هغه امانت د هغې سره ایښی و هغه هم د ځان سره وړي و، او خاوند یې راغی د مشورې دپاره چې زه څه وکړم، اوس دا میرمنې مې اولادونه نه مې پالنه او روزنه نه کوي، ما هم تهدیدوي، ما ته اخترونه راکوي چې زه د کورونو باندې وژنم، زه اوس دې سره څه وکړم. دغسې بعضې بېلګې شته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن له مشرې صبرینې حمیدی سره مو د باز محمد عابد مرکه اورېده.
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو، کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
تاندې هیلې.
په خیبر پختونخوا کې د جینکو د ځینو سکولونو مشران شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته د غیر نصابي سرګرمیو په لړ کې مالی مرسته نه ورکول کیږي، او نه هم دوی په سکولونو کې د لوبو سپورتي لوبو سامانونه لري. د دوی په خبره په میډل او های سکولونو کې غیر نصابي سرګرمیو لازمي ګرځول شوي، خو د پرایمري سکولونو زده کوونکو شخصیت جوړونې ته بیا لازم پام نه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د لوبو او نورو غیر نصابي سرګرمیو لپاره هر کال د پرایمري په ګډون ټولو سکولونو ته پیسې ورکوي. دانیسه اجمل رپورټ.
په خیبر پختونخوا کې د جنکو د سکولونو مشران وایي حکومت ورته د لوبو په ګډون د غیر نصابي سرګرمیانو د لاسمی کولو ویلي، خو دې لړکي ورته پوره مرسته نه ورکوي. په خیبر ضلع کې د جنکو د سرکاري سکول مشره شاسیه شیر وایي په سکول کې ډېرې جنکې تکړه دي، د لوبو کولو شوق لري، خو د دوی په سکول کې د لوبو هیڅ سامان نشته. نوموړي زیاتوي د مشکلاتو باوجود د سکول زده کوونکي د لوبو په سیالیو کې برخه اخلي.
سم نه دی راکړی 5800 موږ نه غواړي چې ته راکا مرجر ایریاز کې را فی الحال هډز دی ما چې څونه میل سکولونو ته هغه کړل او چې موږ خپل سم مانش تاسو سره ورکو سکول نه جاړي نو فیمیل ګوز ته وایي څونه موږ ته پرابلم دی د تا تاسو خو موږ بیا پارټیسپیټ کوو لګي ها ما سکول والا شارټ پټ کې فرست پوزیشن واستو جولین کی تھرڈ او کین یو بیلیو مون سره دا دواړه شزونه نو دا مون بل سکول ته لاړو مونږه ته پریکټس جوړه کې خاص څه وکړو نو ستو دا وګوره چې مون جوړه کې زموږ جنکه دا کولی شي دا چې کله دې تک پراپر هر څه ملو شي دا جنکه دې دې چې کینو ته بیا وګوره زموږ جنکه چا ته رسمي
دا غسی په مردان کې د یو پرایمری سکول مشره نګت سیما وای په پرایمری سکولونو کې غیر نصابی سرګرمیانه ډېرې کمې وي، خو په میډل او های سکول کې لاسمی شوې دي. نو موري زیاتوي په سکولونو کې د لوبو په ګډون غیر نصابی سرګرمیانه د ماشومان او ځانګړي توګه د جنکو لپاره ډېرې ضروري دي، ځکه چې جنکو ته له کوره بهر د لوبو اجازه نه ورکول کیږي.
د دې لپاره زمونږ پی ټی سی فن جی د دین علاوه سکول کا 1 لاکھ روپے اسپیشل د سپورٹس فنڈ پر صرف جدی باندې سپورٹس آئٹمز رکھ گا مے بی 2017 کے ادارہ کلی نورو خام خالہ کا ضرورت ہو رہا اسکول کی ہمیں پرائمری میں شمار ہوتا ام دا سے گیم سامان پرووائڈ کیا چی اگین دا سیکیورٹیز کی سوالی ہو سوی نو غیب والی ہو بیا ببار رات لیشی لکا گورنمنٹ ایل چرے سنی دیور کلی پر سپورٹس مت
نو زو ہوئین چی سمرا پرائمری لے ضروری دے دا شمار دا غی دا عمر دا سے دے چی اگا لوبو طرف تا انو اگی لے ضرور پکار دے
دا خیبر پختونخوا دا لوبو قائمہ کمیٹے اور تحریک انصاف گنگڑی عبدالسلام د نومبر په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د جنکو الکانو دواړو سکولونو کې د لوبو په ګډون د غیر نصابی سرگرمیانو لپاره فنډس ورکړي او نور اقدامات هم کوي.
ایجوکیشن باندې سیستمر خرچې پیټي ګورنمنټ ټوله کم بجټ ورکړي نو خو سپورې حکومت هم نه ورکړي. د سم چې جوړي کو سره دماغ هم سره خرچې د دې فنډ واکې د دغه لم چې سر ګورنمنټ څنګه یې په ډبه ته باندې پر راشي یا د سکول تر دې ته د ادارې په ملایي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لوبو لپاره شاوخوا 10 ارب روپو منصوري ورکړې ده چې پکې 1.5 ارب د قبایلي ضلعو لپاره دي. د ځوانانو لوبو لپاره د حکومتي کمیټې مرستیال مشر شاهد خان شنواری د ستمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې صوبایي حکومت به په دې پیسو د لوبو میدانونه او کمپلیکس جوړوي او د لوبو مقابلې به پې هم کوي. خو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دې دا اعلانونه عملي کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د رواني نومبر میاشت لومړی تر درېم نیټې د خیبر پختونخوا په باړګلای کې د سیمې د هنرمندانو لپاره درې ورځنۍ روزنیزه غونډه جوړه شوه. په غونډه کې هنرمندانو ته وښودل شول چې څنګه د ټولنیزې میډیا له لارې خپل هنر خلکو ته رسولی او په دغه ترڅ کې مالي ګټې هم ترلاسه کولی شي. په کوټ پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد پرویز خان هنرمندانو ته دا معلومات ورکړل. له نوموړي سره ما هارون باچا مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې دا درې ورځنۍ غونډه چا جوړه کړې وه او څومره هنرمندانو ګډون پکې وکړ.
مختلف پاکستانو میوزیشنز او دا ینګ کانټینټ جنریټر چې کم په فیس بک باندې په یوټیوب باندې خپل مواد شیر کوي نو زموږ کوشش دا و په ورکشاپ کې ډېر زو چې دې ته موږ آگاهي ورکو چې خپل کانټینټ څنګه ښه کوي شي خپل ویژوال پریزنټیشن څنګه کوي شي او نو هم ته دې اثر سیوا شي. دا درې ورځې ورکشاپ او دا د امریکي امبیسي فنډ په ذریعه ارګنایز شو او بیا پشاور فنڈ ریزنگ ڈپارٹمنٹ اور جرنلزم ڈپارٹمنٹ اکثر دری رضو پروگرام ارگنائز شوی ہو جو مرز بنے جمع ٹریننگ سیشن ہو اور آگے فوکس پر کیمرا اسٹیٹکس بنے دا کیمرا ویژولز بنے چلونگا سخہ شاٹ اگر سیشو پجے کانٹینٹ کی اخپل پر پروگرام کی بہتری سی نرہ بے سیشو نمون کوشش داو چی دیتا سانتیا پیدا کو چی دی اخپل پروموشن اخپل اکویشو.
خاوندنه پرویز خان دی کې تاسو چې کوم د اکسونه شیر کړو په فیسبوک باندې غي کې ما کتل چې احمد ګل استاد پکې او نذیر ګل استاد پکې او دا خو زمونږه د پیښور غډیر تکړه هنرمندان دي او بل عمر خړلی هم دي کنه خو بل هم دی تکړه دي کار کوي نو دغه خلک خو هیڅ د سوشل میډیا کاروي نه یا بیا دی کې تاسو نور ځوان هنرمندان هم پکې وو کنه
یو مسله واقعي دغه وا چې د کدا خو دور رسمي راټستان دي چې دا په ټکنالوژي سره موږ څنګه فیملی رایس کو یا دی موږ څنګه آگاهي ورکو نو هغه سره خپل د کور راغینم وراره نو سهم راغلی چې موږ ورته غیته وې چې را داتین کې چې تاسو دا پیغامات یا تاسو چې کم تربیت پیدا مخې ته ورسی چې کم ینګ لکانو هغه ته موږ دا ویل چې زموږ کم لګړ دی په پښتو کې ځکه نامې دي چې دې ته موږ د نورم کوریج ورکو پروموشن ورکو چې موږ د خلکو دوره انکریج کو چې ټیکنالوژي نه یاره په ځای ټیکنالوژي په سیلر شي او نور هم په کې ځان پوهې کی چې د دې دا کانټینټ څنګه مخکې نورم پاپولرایز کړي چې مخکې څنګه تللی نو فوکس په دې ایریا کې وو.
نو تاسو فکر کوئ چې دا تاسو کوم خواري جاری موکړه بالاګلې تلالي دوه درې ورځې سیشن زوکړل تاسو کوم خبرې دی هنرمندانو ته وکړي غوې د پاره د دلچسپي ورلد وی او غیبه تاسو فکر کوئ چې دا تاسو کوم چلونو ته خیال دا به وکړوي او په سوشل میډیا پر زیات فعال شي.
بالکل زما په خیال کسینی راټستان دی هغه ته هم د دې ضرورت ته چې په سوشل میډیا په ټولو باندې دا غي نور هم پیغامات یا دا غي چې کوم خدمات مخکې پورې ورسلې دي او ینګ کانټینټ جنریټرز یې دې لپاره دا ډېر خمو کړل زه غواړم چې دا ډېر سخت ورکشاپ او دا سه ورکشاپونه نور هم پکاري ځکه چې زموږ د سیمې کې ګټه مسله ده ډېر سپاران دي ټیکنالوژي باندې نه پوهېږي، نور خلک راشي هغې نه ریکارډنګ وکړي، پیسې پې وګټي، ځان ته کار وباسي، او چې کوم اصلي حقدار دي دا پاتې شي. نو که دا خلک ټیکنالوژي زده کړي یا ټیکنالوژي استعمال وکړي، زما په خیال دا مسایل به هم کم شي او سره سره ریونیو به هم جنریټ شي، ځکه چې فنکاران چې کم حالاتو کې وخت دی او د آرټ چې کم بے قدری روانه ده، هغه هم په دغه طریقې باندې موږ کوی شو چې د آرټستانو قدر پیدا شي، د آرټستانو ویلیو پیدا شي، دا خلک په معاشره کې رنګ اچوي او دې خلکو له صورت توجه موږ ورکول شو، زموږ معاشره به عمره بیلنس معاشره جوړ شي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده، تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.